امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو تازه راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډې همکاري ټینګار کړی، خو په عین حال کې په افغانستان کې د هندوستان رول او له افغان حکومت سره د دغه هیواد همکاري مهمه بللي. پینټاګان د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه په خپل تازه راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی دی، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې بللي او زیاتوي سره دی چې د امریکا متحدات دواړه هیوادونه هڅوي چې په خپلو کې د شته ستونزو لکه د ډیورنډ کرښې د امنیت په اړه ګډ کار کول، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې بې باورۍ په دې برخه کې د پرمختګ مخه نیولې ده. پینټاګان وایي سره دی چې پاکستانی پوځ په عملیاتو کې د سخت دریځو پټنځایونه ویجاړ کړي دي، خو د اکاني شبکې په څیر یو شمېر سخت دریځي ډلې لا هم په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د امریکا شخص ډیور رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې اوسني او پخواني طالبان توپیر لري. هغه ول
په افغانستان کې جنگ یا جنگیالی چې دي خصوصا وسنی طالبان هغه طالبان نه دي چې ملا عمر طالبان دي. هغه اضافه تر دینی ملاحظات لروده، په دې کې اوسه دینی ملاحظات دي، څه پکې فرصتونه دي، څه پکې زړه بداوي دي، څه پکې ویره ده، څه پکې د مخدره موادو فاکتور دي، څه پکې بیرونی لاسونه دي. نو دغه ټول مکس دي.
د شغلی زخیلول په وینا د سولې په بدل کې باید طالبانو ته په قدرت کې برخه ورکړل شي او عمومي بخښنه باید خامخا پکې شامل وي. د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه د افغان ډیپلوماټ وای چې کابل او اسلام آباد له ملګرتیا پرته بل لار نه لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ امریکا ته د هغه په کول متوجه د نړیوالو خطرونو پر ضد خپل ستراتیژي وړاندې کړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر د تیری سه شنبه په ورځ په لندن کې میشت د پالیسۍ د څېړنې سازمان ته د ملي امنیت نوي ستراتیژي په اړه معلومات ورکړي وو. د ملي امنیت سلاکار میک ماستر ول چې د جمهور رئیس ټرمپ پالیسۍ به څلور لومړیتوبونه ولري: د امریکا متحداتو خوندي ساتل، د امریکا پرمختګ او وده خوندي کول، د زور او قدرت لري سوله ساتل، او د امریکا اغیز پر مخ وړل به د دې ستراتیژي عمده ټکي وي. د یمن یاغي ډلې بیان د امریکا پر هغو تورونو سخت انتقاد کړی دی چې ویلي وو ایران په یمن کې هوتسي اغینو ته توغندۍ ورستوي. محمد عبدالسلام د جمعې په شپه وویل چې واشنگټن درواغ جوړوي چې د هغه پریکړې عواقبو سره ځان خلاص کړي چې په دې وروستیو کې د بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینه په توګه منلې وه. د امریکا متحداتو د پنجشنبه په ورځ وویل چې واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن هوتسي اغینو ته وسلې استوي او د نړیوالو قوانینو سرغړمنه کوي. ایران هوتسي اغانو ته د وسلو ورکول رد کړی دي. د لیبیا د سمندري ځواکونو یو چارواکي د شنبه په ورځ ویل چې ساحل ساتونکو لږ تر لږه 200 ماجرین د هیواد ساحل ته نږدې په سمندر کې شغورلي دي. له تیرې بې اونۍ راسې 450 کډوال د لیبیا ساحل ساتونکو لخوا شغورل شوي دي. د سمندري ځواکونو ویان الهادي خیل وویل چې په دغو کډوالو کې عرب او افریقایان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د نایجیریا د پوځ یو چارواکي ویل چې هغه څلور چینایي اتباع چې د سمندري غلو له خوا یې رغمل نیول سی وو د ډزو د تبادلې ورسته ژغورل سوي دي. د پوځ ویان ډګروال اوجو ادګان وویل چې د چین څلور کسان د جمعې په ورځ هغه مهال وتښتول سول چې د لاګاوس سره و ناډو ته په سفر روان وو. هغه زیاته کړه پوځ ته ټلیفون کولو ورسته یو سړی تښتونکی نیول سوی. هغه وایي په ډزو کې ځینې چینایي اتباع زخمي سوي هم دي او د درملنې لاندې دي. په نایجیریا کې د پیسو لپاره د خلکو تښتول ډیر عام دي، خو په اکثرو پیښو کې تلفات نه اوړي. د سوریې دولتي ځواکونو د شنبه په ورځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې شمال لویدیځ ایالت ادلب ځینو برخو ته ورننوتلي دي. د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې د پوځ د رسنیو مرکز ویلي دي چې د سوریې ځواکونه د تل الخنازیر کلي ته چې د ادلب ایالت ته نږدې پروت دی ننوتلي دي او دغه کلی نیولی دي. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حکومت د څاري ادارې ویل دي چې د تل الخنازیر کې سخت جنگ سوی او هوایی بریدونه هم سوي. دغه ورسته دغه ښار د یاغیانو سره ونیول سو. یو فلسطیني میلیاردر سبا المصري چې یو ستر پور ورکوونکي عربي بانک رئیس هم دی په سعودي عربستان کې توقیف سوی دی. دغه فلسطیني میلیاردر د کورنۍ غړو او دوستانو رویټرز خبري ایجنسی ته ویل دي چې هغه المصري تیرونی د سعودي عربستان پایتخت ریاض کې نیول سوی. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي د ادارې له بهرنیو ځواکونو څخه د 22 هوایی ډګرونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او د پاته 5 نړیوالو هوایی ډګرونو د لیټ چارې هم تر 90% بشپړ شوي دي. د ملکی هوایی چلن ادارې د چارواکو په وینا سش کال د افغانستان په فضا کې د زیاتو پروازونو له امله د دغې ادارې عواید هم 40% ډیر شوي دي. تفصیل له کابله د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي له بهرنیو ځواکونو څخه د افغانستان د هوایی حریم د ساتنې مسؤلیت د اخیستلو چارې په جدي ډول دوام لري او تر اوسه افغان حکومت د 22 کورنیو هوایی ډګرونو د کنټرول مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دغې ادارې رئیس محمود شاه حبیبي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د هوایی چلند اداره د دې ظرفیت لري چې په خپلواکه توګه د دغه هیواد هوایی ډګرونه کنټرول کړي.
انتقال پروسه تقریبا په حدود 2 شاوې ډګرونو پر سوې ده. ټول داخلي هوایي ډګرونه اوس په خپل مستقیم د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې لخوا څخه کنټرولېږي او دغه تر څنګ د انتقال پروسه په بینللي هوایي ډګرونو کې شروع ده. کنن موږ وګورو په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې تر 90% پورې ټول افغانان دي چې په مختلفو بخشو کې کار کوي. موږ د دې هیڅ ویره نه لرو که په آینده کې ناټو او یو یا نور اطلافي ځواکونه د افغانستان څخه ووځي موږ به کولای شو په ډېر ښه طریقه باندې خپل هوایي ډګرونه کنټرول کړو.
ښاغلي حبیبي زیاته کړه چې د هوایي ډګرونو د مسؤلیت د انتقال پروسه په کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو کې هم پیل شوې او د هوایي چلند په مختلفو برخو کې افغانان تر روزنې لاندې نیول شوي دي. د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس دغه راز وویل چې په اوس وخت کې هر ورځ له 350 څخه نیولې تر 400 عبوري پروازونه د افغانستان له فضا څخه کیږي چې له امله یې سږ کال د دغې ادارې عواید 40% زیات شوی دی.
تر ننه پورې موږ عواید تقریبا 5.5 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې دي چې تر تیر کال تقریبا 40% لوړوالی لري او ان شاء الله په یوه هفته نورو کې به موږ وکولای شو چې دا 10.5 میلیارد پورې ورسو.
د هغه پر وینا له 500 څخه 200 ډالرو ته د پروازونو د فیس زیاتول او هوایی شرکتونو ته د معیاري خدمتونو وړاندې کول د افغانستان په فضا باندې د نړیوالو پروازونو د زیاتېدو لامل شو چې ورسره د دغې ادارې عواید هم لوړ شول. د ملکی هوایی چلند رئیس دغه راز وویل د هغو هوایی شرکتونو د جریمې لپاره یوه نوې کړنلاره جوړه کړې چې په پروازونو کې ځنډ رامنځته کیږي او د مهالویش له مخې په ټاکلي وخت مسافرینو ته د پرواز زمینه نه برابروي. ښاغلي حبیبي زیاته کړه چې له 30 کلونو وروسته افغانستان د لومړي ځل لپاره د ملکی رادارونو خاوند شوی او په روان کال کې د افغانستان په 6 سیمو کې د نړۍ په کچه معیاري رادارونه لګول شوي او په یوې میاشت کې به په کار پیل وکړي. د ښاغلي حبیبي پر وینا دغه رادارونه د پوځي الوتنو د معلومولو پوره ظرفیت نه لري او د هوایی چلند اداره په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې پوځي رادارونه هم په افغانستان کې ولګوي.
په راتلونکي کال کې موږ نظامی رادارونه هم چې ټول تحقیقات پر دې باندې شوي دي، وزارت مالیه د خاص خدمت پروژه هم منظوره شوې ده، نظامی رادارونه به هم په ټول افغانستان کې نصب کیږي چې دغه پر اساس باندې موږ کولای شو چې ټولې جټ تیارې، هلیکاپټرونه، حتی بې پیلوټه تیارې هم موږ په ډېر کم ارتفاع کې، یعنی حتی تر 1000 فټه پورې یا په ځینو ساحو کې تر 0 نقطه پرې موږ وکولای شو د افغانستان ټول ساحه په هغه باندې تر کوشش لاندې راولو.
د ملکی هوایی چلند اداره په داسې حال کې د پوځي رادارونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان ولسی جرګې د شنبې په ورځ د افغانستان په هوایی قلمرو کې د بهرنیو دولتونو د پوځي الوتکو او هلیکوپټرو د الوتنې د تنظیم په اړه د افغانستان د ولسمشر تقنینی فرمان په خپل عمومي غونډه کې تر بحث لاندې ونیو او دغه فرمان یې په غوس اکثریت تصویب کړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کندهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د ماشومانو د ګوزن یا پولیو نوې پېښه بیا د دغه ولایت د شاولې کوټ په ولسوالۍ کې سبب شوې. په دې نوې پېښه سره په روان 2018 کال کې په کندهار کې د پولیو د ثبت سوو پېښو شمېر 50 او په افغانستان کې 2 ته ورسېد. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ لري.
د پولیو د پېښه د کندهار په شمال کې د شاولیکوټ ولسوالۍ په کډوي سیمه کې ثبت شوې. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې ګزرن وهلی ماشوم 22 میاشتنی هلک دی چې د پولیو ضد هیڅ واکسین نه دی اخیستی. د زیاتوي چې د کډوي سیمه په مسلسله توګه له واکسین څخه محرومه پاتې سوې او لا هم هلته د پولیو واکسین په وړاندې خنډونه موجود دي. سږ کال په کندهار کې د شاولیکوټ ولسوالۍ د ماشومانو د ګزارن تر ټولو زیاتې پیښې لري. په دې ولایت کې د ګزارن ټولې 15 پیښې سبسوي چې څلور یې په یاد ولسوالۍ کې دي. شاولیکوټ کندهار له زابل او روزګان ولایتونو سره نښلوي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس د ماشومانو د ګزارن وروستۍ پیښې د ډېرې اندېښنې وړ بولي او په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه غواړي چې د ماشومانو د روغتیا ساتلو لپاره دې د پولیو پر ضد له کمپاینونو سره مرسته وکړي. په جنوب کې د پولیو پر ضد د همغږۍ د مرکز یو مقام د نومونو ښولو په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د دولت د وسوارو مخالفینو یو شمېر سیمه ییزو قمندانانو د خپلو غوښتنو د عملي کولو په موخه د شاولیکوټ ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاینو ته اجازه نه ده ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د پولیو ناروغي په جنوب کې د ډیرو ماشومانو روغتیا ته ګواښ دی او په لمنځه وړلو کې د ټولو خواوو همکاري اړینه ده.
په افغانستان کې جنوبي حوزه په خاص ډول کندهار او هلمند کې د حالت ډیر ښه نه دی. په کندهار کې محیطي پیښې مثبتې راغلي دي. د پولیو پیښې په دې حوزه کې قرار لري. نو دا ټول هغه حالت دی چې دلته خلک باید خبر واوسي تر څو دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
په کندهار کې د پولیو له وروستۍ پیښې سره په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمېر 12 ته ورسېدی چې 15 په کندهار، 2 په هلمند، 1 په زابل، 3 په ننګرهار او 1 هم په کندوز ولایت کې سبسوي ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان به په افغانستان کې د سږ کال په ژمي کې 12,000 کورنیو ته نغدې مرستې او ګڼو نورو خلکو ته به 10,000 ټنه خوراکي توکي ورکړي. د ډبلیو اف پی کې چارواکي وایي چې دوی د روان کال په ترڅ کې نږدې 3 میلیون افغانانو ته مرستې رسولی دي. زموږ همکار رحیم ګل سروان په دې هکله د یوې بې ځایې سوې کورنۍ والدو ته ورغلی او څو وویني چې آیا مرستې ورسرې سوي دي او که نه.
دیدی از راته د زما نوم اووه کاله کېږي چې کونډه سوی یم. شپږ بچې مې دي. خپله دا یوه میاشت کېږي چې ناجوړ یم. په کور کې مې پوښتنه کړې دغه نه چې ډاکټر ته لاړه سم. لکه وړه لرم، د دې کور یې راو، دې کور یې راو، د خپل اولاد سره ماښام یې باله یا وچه لنده وخورم. پوښتنه کړې یا غوړي لرم یا وړه یا دغه داسې پازاب یم. ژوند مې دی برباد چې ته ورته وګور. اووه کاله کېږي د کندوز سره راغلی یم، د جنګو د لاس. اول بار د پاکستان لاړم، د پاکستان بیا کندوز ته لاړم. کندوز کې پازاب سوم، ګزاره مې نه کېدل. برابر ته راغلم کابل ته. دلته مې بیا دا بچیان دوه بچیان مې کباړ ټولې، دوه مې لورګانې، یو مې زوی، دا سکول وایي.
تنګ کور کې لکه د کباړ د ټولولو ځایګای. دا کونډه د ژمي له ګواښمن یخ سره مخ ده. د سون لپاره کباړ کاروي او د خوراک لپاره څه نه لري.
د یخ سره داسې پتنګ یم، دا زړکان لګوم، دا زړکان دا نه جوړې کړم، دا د ځیګر مې خراب دی. ټیرونه لګوم، لبړونه، څپلۍ دا لګوم، هغه مې سینه خراب کړه، اوس وینه ګرځوم.
دا د کابل ښار د ببرک چمن په سیمه کې د بې ځای شوو کم دی. د دې کونډې په څیر ګڼې کورنۍ له همداسې وضعیت سره مخ دي. د دې کیمپ له ځینو کورنیو سره نن د خوراک نړیوال سازمان نغدي مرستې وکړې. د خوراک نړیوال سازمان نن د کډوالو چارو وزارت سره یو ځای د سکوپ په نوم یو پروګرام پیل کړ. دا پروګرام ټول اړمن او راستانه شوي په سیستم کې په انلاین ډول درج کوي. د دې پروګرام له لارې به 12,000 اړمنو کورنیو ته نغدي مرستې ورسیږي. دا مرستې به په کابل، ننګرهار او کندهار کې اړمنو ته ورکړل شي.
دې تر څنګ موږ د خوراکي توکو مرستې لرو چې د 50,000 کورنیو په شاوخوا کې 10,000 ټنه خوراکي توکي موږ غواړو چې بېوزله اړو کورنیو ته ورسوو. دا هم جریان لري، ډېره فیصدي رسېدلې، نو هم ادامه لري. دغه ټول افغانستان کې دي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې 78,000 د بې ځایه او راستانه شوو کورنۍ چې 500,000 وګړي کېږي ژمنیو مرستو ته سخته اړتیا لري. سږ کال د جګړو له امله 300,000 نوي بې ځایه شوي ډېر شوي. د دوی په خیمو او کمپونو کې له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د بې ځایه شوو وراخوا د عمومي شمیرونو له مخې 9.3 میلیونه په افغانستان کې د بې وزدۍ د کرښې لاندې ژوند کوي او په ژمي کې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، په یو انساني ټولنه کې په مشروع او قانوني توګه د حلال روزي تلاش د ټولنې د افرادو پر اخلاقو او کړو وړو ژور اغیز لري او حرام روزي د ظلم او بی انصافۍ لپاره لار خلاصوي. دا خبره د کونړ ولایت د شیخ پاشا د جامع جماعت خطیب او دینی عالم مولوی شاولی زمرد همکار سید سلیمان شاه سره په یوې تلیفوني مرکه کې کړې ده. پام وکړئ مرکه ته.
مولوی صاحب، د افغانستان په شمول که سړی د اسلامي هیوادونو د خلکو حالت ته وګوري، ټول په یو ډېر غټ مصیبت کې اخته دي. د حرامې روزۍ تلاش د خلکو په ژوند په اخلاقو باندې څه اغېزه غورځوي؟
اول د دې خبرې وضاحت کوم چې دا حرام کار د پخوا زمانې نه تیر شوي قومونو کې چې هغوی به حرام مار نه خوړل، د هغې نه خبر ورکړی دی چې حرام مار بهیې خوړ، الله هغوی له زجرونه او د هغوی بدې وناګانې دا رانقل کړي دي په قرآن کښې. او زمونږ ستاسو په دین کښې په اسلامي هېوادونو کښې یا په مسلمانانو کښې اوس حرام خوړل یو د هغوی په عباداتو باندې اثر او تاثیر لري چې دا کله حرام ریزې خوري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق او د الله ربالعزت د هغه وینا مطابق چې قرآن کریم کې په 13 سپاره کې داسې فرمایلی دي چې رسولانو تاسو پاک څیزونه خورئ او نیک عمل کوئ. دلته علما او مفسرینو د دې آیات سوري په تفسیر کښې او د حدیثو په تفسیر کښې داسې لیکلي دي چې یو سړی حرام مال خوري اثر او د هغې تاثیر او بد اغېزه دا ده، هغه به د الله ربالعزت نافرماني کوي که د ده خوښه یې او که خوښه یې نه وي. معنا دا ده چې هغه د بدن نه به الله طاعت او تابعداري نه را وباسي، بلکې د دغه سړي د به د ناروا ژوند کېږي او د همېش به د الله ربالعزت د احکامو خلاف وي. یو یې بد تاثیر دا دی د حرام مال د خوړلو، دا به د الله نافرماني کوي که د ده خوښه یې که خوښه یې نه وي. الله به ده لره توفیق د طاعت نه ورکوي، دا به د الله ربالعزت په نافرمانیو کښې اخته وي. او د حلال مال د خوړلو پیدا دا ده چې الله رسولانو ته ویلي دي چې پاک شوي نه خوري او نیک عمل کوئ. حلال خوري د انسان سره امداد کوي په نیک عمل کولو کښې. یو سړی چې د حلال خوراک کوکچوس کوي، الله به د هغه د بدن نه طاعت را وباسي، دا به همېش دپاره د الله تابعدار او نیکګزار انسان وي. او د حرامو په خوړلو باندې د الله ربالعزت نافرمان سړی ګرځي، یو تاثیر یې دا دی چې د حرام خور سړي دعا نه قبلوي. خوراک یې د حرامو نه دی، جامع د حرامو نه ده. وایي فانا یستجاب لذلک، الله به د دې حرام خور دعا کله قبوله کړي او د کوم ځای نه بیا قبوله کړي.
د حلالې روزۍ په لورې د خلکو د ترغیب دپاره دینی علما او یا د حکومت په کچه باندې کوم چې د چارو مسؤلین دي، دوی څه رول لوبولی شي؟
د دې په باره کښې خو یو دولتي چارواکي دي چې هغوی مسؤلیت په غاړه باندې لري چې همېش دپاره به د خپل لاندېني رعایت دپاره د پاک او د حلال رزق د ورکولو شرعي طریقې لارې چارې لټوي. هغه جدا ده، لیکن د علماو دپاره په دې کښې هغه وعظ او نصحت دی چې الله ربالعزت قرآن کریم کښې رسولانو ته ویلي دي. نو د علماو ذمواري دا ده چې د الله ربالعزت دغه وینا چې الله رسولانو ته ویلي ده، الله مؤمنانو ته ویلي ده، الله عامو انسانانو ته ویلي ده د پاک خوراک په باره کښې چې د دې نه خبره وګاه کړي چې د الله حکم دا دی چې پاک شی نه خورئ او نیک عمل کوئ. بله دا ده چې د الله ربالعزت هغه شی چې پیدا کړي وي په ځمکه کښې د خوراک نه، په هغې کښې تحلیل وشي بس د قرآن کریم د آیاتونو مطابق چې پاک شی نه تاسو خورئ، چې د حرامو نه پکښې ځان وساتئ. که تاسو د حرامو نه ځان ونه ساتئ په دغه خوراک او په دغه څکاک کښې بیا ستاسو په عادت او په بندګۍ او په طاعت کښې د دې څه پیده نه راځي. لیکن د علماو ذمواري دا ده چې خلک حرام خورۍ نه بندوي. په یهودو نسواراو کښې چې کوم علما تېرسوي دي او هغوی کله د حرامو نه منع نه ده فرمایلي، زورنه ورکړې دغه علماو ته چې لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. الله وایي ولې دې لویو علماو د حق پرستو د دیندار خلکو د حق پرستو د دې نه نه بندول چې
دخورئ،
سره د دې نه چې حرام خوري په خپله ناروا ده. خو دا ظلم چې کېږي هم د دې وجې نه چې انسان په بدن کښې حرامه پرتوي،
ډیر مننه. دا مولوی شاولی د پښت د شیخ پاشا د جامع جماعت پیش امام او خطیب.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په هغو تحقیقاتو باندې بیا حمله وکړه چې د ده د انتخاباتي مبارزې او روسیې ترمنځ د چلوال په باره کې کیږي. دغه غندنه په داسې وخت کې وسوه چې په کانګریس کې د جمهوري غوښتونکو په ګډون د ده متحدین غواړي د داسې خاصې شورا مقررې وویني چې د هغه څه په باره کې تحقیق وکړي چې دوی ورته د فدرالي تحقیق کوونکو سیاسي طرفداري وایي. د امریکا ژغ د سپینې ماڼۍ نطاق سټیفن هرمن په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس ټرمپ مخکې له دې نه چې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د اکاډمي په مراسمو کې د ګډون لپاره روان شي، د قانون د تطبیقولو په ملي اداره باندې زیات انتقادونه وکړل. جمهور رئیس په تحقیقاتو کې د اف بی آی د رول په باره کې قهر او خواشینی څرګنده کړه چې غواړي د ده د انتخاباتي مبارزې او د روسیې ترمنځ دسیسه څرګنده او حتی په شخصي توګه ټرمپ کې داخل کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي
There is absolutely no collusion. I didn't make a phone call to Russia. I have nothing to do with Russia. Everybody knows it. That was a Democrat hoax. It was an excuse for losing the election. And it should have never been this way.
په قطعي توګه په دې کې چلول او دسیسه نشته ده. ما روسي ته تلیفون نه دی کړی، زه د روسي سره څه نه لرم. په دې هر څوک پوهیږي دا د ډیموکراتانو ملنډې وې. دا د ډیموکراتانو د انتخاباتو د بیلولو لپاره یوه بهانه وه او دا باید هیڅکله په دې طریقه نه وي. په قانوني توګه د دسیسې پوښتنه یوه آزاده پوښتنه ده. څه چې یقیني دي هغه دا دی چې د خاص شورا لپاره یو مهم شاهد د جمهور رئیس د ملي امنیت پخوانی مشاور دی منلی ده چې د روسیې سره د خپل تماس په باره کې اف بی آی ته دروغ ویلی دي او اوس مجبور دی چې د تحقیق کوونکو سره همکاري وکړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا وایي زلا تر اوسه نه غواړم چې د مایکل فلین د بخښنې په باره کې خبرې وکړم. موږ به ووینو چې څه پیښیږي. ګورو به ځینې د یو خبریال پوښتنې ته په ځواب ورکولو باندې کره کتنه کوي چې وایي د فلین په باره کې دا یوه نامناسبه اشاره وه چې کېدی په پوره اندازه خاموشي اختیار کړي، امتیازات به ورکړی شي. مګر د سپینې ماڼۍ مدافع وکیل وایي د فلین د عفو کولو موضوع باندې غور نه دی شوی. جمهور رئیس په پرلپسې توګه په خبریالانو باندې حمله وکړه چې د ده د انتخاباتي مبارزې د حکومتي مامورانو او روسیې ترمنځ د تماسونو په باره کې مفصل رپورټونه ورکوي، په داسې حال کې چې محافظه کار مطبوعات یې وستایل چې د خاص شورا د ادبار په باره کې پوښتنې راولاړې کړې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا
وایي Fake news. No, actually some of them are fine people.
جالي خبرونه شته ده. هر چا یو بل ته وکتل. جالي خبرونه. نه. واقعا د دوی زنی خه خلک دي. راځي ووینه. دوی څوک دي؟ تقریبا 10%. جمهور رئیس د قانون د تطبیقولو مامورانو ته چې د اف بی آی له کډومي نه فارغېږي د خپلې وینا په وخت کې هغه څرګندونې تکرار نه کړلې چې وایي دغه اداره ریتاړه ریتاړه ده. لیکن داسې ښکاري چې د خپل فدرالي قانون د تطبیقولو او د استخباراتي ادارو په باره کې شک لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د پیرو پارلمان د رشوت خوري او اداري فساد په تور د شنبه په ورځ د جمهور رئیس پیدرو پابلو د مؤاخذه کولو پروسه پیل کړه. د خبریال فرن رابینسن د رپورټ غټی کې سید سلیمان شاه تاسو ته اوریوي.
د پیرو د پارلمان غړو د جمهور رئیس پیدرو پا
پابلو کوزیانسکی په خلاف وروسته له هغې د امپیچمنت یا د قانوني مؤاخذې اقدام وکړ چې له اسنادو او شواهدو نه څرګنده شوه چې څو کاله مخکې بډې خوړلې وې. مخالفان وایي چې له اخلاقي نقطه نظره دی د دې حق نه لري چې د هیواد مشري وکړي، باید سمدستي استعفا ورکړي، خو جمهور رئیس پیډرو تر اوسه پورې د مخالفانو غوښتنه نه و منلې. هغه د پنجشنبه په شپه په یوې تلویزیونی وینا کې د خپل شخصي تجارتي شرکت په کاروبار کې د هر ډول غلطۍ خبر رد کړ او وې نه منله چې تقریبا لس کاله پخوای د برازیل د یو غټ ساختماني شرکت نه بډې خوړلې وې. ګمان کېږي چې جمهور رئیس د خپل دغه شخصي شرکت په وساطت د برازیل د کورونو د جوړولو له غټ شرکت اوډیبریج نه د دولتي پروژو د اخستلو په عوض کې $800,000 خوړلي وو، خو دغه پیسې پټې وساتلې او ونه ښودلې. په پارلمان کې د حکومت مخالف مشر لویس ګالاریتا امریکا غږ ته وویل شاید چې د جمهور رئیس د مؤاخذې پروسه بل هفته شروع شي. په عین وخت کې د پیرو په ګاونډي هیواد چیلي کې نن د یکشنبه په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په نننیو انتخاباتو کې د پخواني جمهور رئیس او میلیاردر سباسیان پینیرا په مقابل کې پخوانی ژورنالیست الیجانډرو ګولیر ولاړ دی. دواړو د کامیابۍ په صورت کې د چیلي د خلکو د ژوند د سطح د لوړولو، د مالیجاتو د کمولو او د ټولنیزو خدماتو او تعلیم او پوهې د کچې پراخولو وعده کړې. پینیرا د 2010 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د چیلي جمهور رئیس و. جمهور رئیس میرمن میشل باشیلیت د سیاسي مخالفت له امله د الیجانډرو ملاتړ کوي.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یوه تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده دې نتیجې ته رسیدلې دي چې هغه کسان چې د زړه ناروغۍ ولري که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندېدو له وجې مړه کیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغۍ وژني. دا چې په امریکا او ټول نړۍ کې بیخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندېدو په ناروغۍ اخته دي. یوه ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي د دغو ناروغیو د عواملو په هکله او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي څېړنه کړې ده. د همدې کاري ډلې یو غړي ډاکټر ډوګلاس اووینز د نوې څېړنې په هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
د زړه او رګونو د ناروغۍ د پیدا کېدو ځینې مهم عوامل لوړ کلسترول یا په وینه کې زیات غوړ پیدا کېدل دي. نور عوامل د وینې لوړ فشار، د سګریټو سکل، د شکرې ناروغۍ او په خپل د انسان د عمر زیاتېدل هم دي. ډاکټران وایي یو عامل دا هم کېدلی شي چې د کورنۍ کوم غړي دغه ناروغۍ درلودلې وي. د زړه او رګونو په ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره ډاکټران هغه کسانو ته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ دي د ستاتین په نامه ګولۍ ورکوي. دغه ګولۍ په اصل کې کلسترول یا په وینه کې د غوړو اندازه کموي. ډاکټر اووینز په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering
ستاتین یو درمل دی چې په ځیګر کې د کلسترول د تولید اندازه کموي. اصلي کار یې په وینه کې د LDL یا په اصطلاح خراب کلسترول کموي. دغه ډاکټرانو وړاندیز کړی چې هغه کسان چې عمرونه یې د 40 کالونو نه پورته وي او د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ وي باید چې هر ورځ یوه د ستاتین ګولۍ وخوري. ډاکټرانو دغه تازه سروې د نړۍ د شپږو لویو وچو په 21 هیوادونو کې د بیلابیلو نژاد لرونکو خلکو سره کړې ده چې سړی او میرمنې دواړه پکې شامل وي. ډاکټر اووینز وایي دغه ټول کسان د زړه او رګونو د ناروغۍ د خطر سره مخ وو او ډیر امکان درلود چې د 50 کالونو په دوران کې به ناروغه شي وي. خو وایي هغه کسانو ته چې د ورځې یوه دانه د ستاتین ګولۍ خوړله په هغوی کې د زړه حمله، مغزي سکتې او نورې د زړه پورې تړل ناروغۍ 40% کې کم شوې وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.